د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي او افغان هیات به پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. د ناټو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی. او د کندهار چارواکي ادعا کوي چې د یوې خصوصي راډیو نیول شوي مسؤول او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو موادو ډک مایکروفون نیولی. دوستانو ستړي مشي په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مساج ملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د اورزګان او جوزجان ولایتونو امنیتي چارواکي وایي چې په لسکونو طالبانو ته مرجوب لاوشته ده. د ملګرو ملتو یو نوی راپور وایي چې القاعده د داعش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی، او د امریکا او بخشي او د ترکیه او روسیې مشانو د سوریې په اړه خبري وکړې. د خبرونو تفصیل په اورزګان کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو پر مورچو د نړیوالو او افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې په لسګونو طالبانو ته مرشوب لاوشته ده. په اورزګان کې د ملي پولیسو د لومړي عملیاتي کنډک قومندان ملک زین الله نن د ازادي رادیو خبريال ته ویل افغان هوایي ځواک او د امریکا بي 250 الوتکو د ترين کوټ په شمال ختیځ کې د طالبانو پر مورچو له څلور ورځو راهیسې بریدونه روان ساتلی دی چې په لړ کې تر اوسه لشته لږه دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. قومندان ملک زین الله د عملیاتو په ساحه کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل
دغه منډکه چې پلان مرته ولاړو دا د خورزو سر دی، خانکی منډکه ده، خانکی غونډۍ ده. نن څلورم ورځ موږ د عملیاتو چې موږ پرمختګ هم لرو، تقریبا دیرش نفر یې مړی دي.
د همدارز ول چې په دې عملیاتو کې 15 طالبان ژوبل شوي دي. طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. لبلې خو د جوزجان ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په یو هوایي حمله کې د داعش د څلورو بهرنیو غړیو په ګډون 15 وسلوال ووژل شول. د جوزجان امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی نن پنځشنبه وویل د امریکا په مشرۍ د ائتلافي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یو چینایي او درو ازبکستانیانو په ګډون د داعش 15 غړي وژل شوي دي. د حمله د دقیق نیټه په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې د بریټ په درزاب ولسوالۍ کې وشو. درزاب او قوشټې په ولسوالۍ په جوزجان کې د داعش د فعالیت اصلي سیمې ګڼل کیږي. په افغانستان کې د قاطع ماموریت قومندان وایي په ناامنو ولایتونو کې عملیات پیل شي او د کابل د امنیت شکولو لپاره هلې ځلې کوي. جنرال نیکلسن وویل چې د کابل د امنیت لپاره هم پلان لري. دا خبره نن لغمان ته د سفر پترس کې وکړه. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګید چې د عامې روغتیا ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د ننګرهار د والي له دفتر په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې پرون چهارشنبه امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د ناثبت شویو امبولانسونو د فعالیت مخه ونیسي. د ملګرو ملتو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت د سختریزي ډلې یاداش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی. د کارپوهانو په دغه راپور کې چې یو کاپی اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیدلی ویل شوی چې د القاعده شبکه تر اوسه د پام وړ خطر پیښوي او د یمن او سومالیا په څیر هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتو دغه ځانګړې ډله چې دا راپور یې د امنیت شورا ته برابر کړی پر دواړو ډلو لګول شوي بندیزونه څاري. یو امریکایي چارواکي وویل وروسته لدې چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ، په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او ځمکنیو ځواکونو څه باندې 100 سوریهوال وسلوال ووژل. د سوریې د دیموکراتیک ائتلاف ځواکونه د امریکایي پوځیانو متحدان دي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط پرون چهارشنبه وویل د سوریه د رژیم پلوی ځواکونو چشمیرې نږدې 1500 تنو ته رسیده. د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو پر اډه د ټانکونو، توپونو، هوانونو او راکټونو په وسیله حمله وکړه. د حمله په محل په اډه کې د سوریه له دیموکراتیکو ځواکونو سره امریکایي سلاکاران هم حاضر ول. د روسیا او ترکیه ولسمشرانو موافقه وکړه چې په سوریه کې د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره به د دوو هیوادونو ترمنځ پوځي او امنیتي همغږي لا پیاوړې کړي. د کرملین له یوې خبر پاڼې سره سم ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن پنجشنبه په خپل منځ کې په تلیفوني خبرو کې همداراز د سوریې په اړه د روسیې، ترکیې او ایران ترمنځ د نویو تماسونو پر لرلید هم نظرونه تبادله کړل. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل د درو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ګډې غونډې د احتمال یادونه وشوه، خو پر نیټې سلا نه ده شوې. د روسیې د تاتارستان د روغتیا مرستیال وزیره چې په خپل کور کې نظر بنده وه مړه شوې ده. د تاتارستان د سیمې چارواکي وایي چې نوموړی د مالی فساد په تور په خپل کور کې نظر بنده وه. د سیمې رسنۍ وایي چې 250 کلنه یلینا شیشماروف پرون په خپل کور کې مړه وموندل شوه.
دوستانو خبرونو ملاحظاتې راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان یو هیئت پر ځینو مهمو مسلو د خبرو لپاره سبا اسلام آباد ته سفر کوي. د چې په دې موضوعاتو کې کوم ټکي شامل دي په اړه ریپورت لرو. دا به وابوري چې د افغانستان د عالی شورا چارواکي د سولې د عالی شورا چارواکي وایي د ډیورن کرخي پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریون د سولې د ټینګښت په هدف دی او باید ملاتړ وشي. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر لکه میدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د کندهار د چارواکو لاغه ادامه مخبرو چې وایي د یوې خصوصي راډیو د نیول شوي مسؤول او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو توکو ډک مایکروفون نیولی. د امریکا متحده ایالاتو درې پاکستانی وګړي د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو وسین نور مسایل هم دراورو موږ سره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو افغان هیئت به پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نور د دې لپاره فرصت نشته چې پاکستان دې په خالي ژمنو وخت ضایع کړي. محمد حدیث پردي سپاره ریپورت لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پلاو د تګ راتګ په درشل کې د بهرنیو چارو وزارت وای نور په خالی ژمنو د پاکستان لوري د وخت ضایع کولو مرحله پای ته رسیدلې. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره د خبرو تازه پیل شوې لړۍ له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د ښاغلي مستغنی په خبره د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د ژمنې پر ځای عمل او د ملامتۍ منل هغه پرمختګونه دي چې د خبرو په دغه دور کې رامنځته شوي دي.
افغانستان نور د دې وخت نه لري چې د اسنادو په تدوین، تصویب او یا هم د دې ته ورته مواردو کې ځای کړي. یوازې هغه څه چې موږ یې تمه لرو هغه عملي اقدامات دي. د افغانستان غوښتنې په واضح توګه پاکستان سره مطرح شوي او اوس د دې موقع را رسېدلې چې پاکستاني لورې پرې عمل وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ به افغان پلاوی سبا د دوه ورځو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته پلاوی له اسلام آباده کابل ته راغلی و. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم د پاکستان له پوځي او استخباراتي چارواکو سره په پاکستان کې د طالبانو حقاني شبکې د موجودیت په اړه د اسنادو د شریکولو په هدف اسلام آباد ته تللي وو. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی له پاکستانه تر ستنیدو وروسته رسنیو ته وویل پاکستان دا ومنله چې خاورۍ د افغانستان پر ضد کارول کیږي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پلاو د تګ راتګ لړۍ له هغې وروسته ګړندۍ شوې چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ حملې وشوې. افغان حکومت وایي د یادو حملو مسؤلیت حقاني شبکې منلی، هغه شبکه چې پاکستان یې په ملاتړ تورنېږي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان حکومت بیا ویلي افغان حکومت د هغه ناسم درک له کبله چې د ځینو بهرنیو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی پر پاکستان تور پورې کوي. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان بیا وی پاکستان په کابل کې له خونړیو حملو وروسته تر سخت فشار لاندې دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات وایي که پر پاکستان د نړیوالې ټولنې او په خاصه توګه د امریکا فشارونه دوام ومومي نو هرو مرو به دغه هیواد یادو فشارونو ته غاړه کیږدي.
د امریکا دغه فشار پر پاکستان که له هر زاویې څخه وسي، د افغانستان له ادرس نه وسي یا د افغانستان د جهت نه وسي، همدارنګه د نړیوال سیاست د امریکا له جهت نه وسي، دا بلاخر یوې نتیجې ته رسېږي چې پاکستان د فشار ته ځان تسلیموي.
د ښاغلي سادات په خبره د ترهګرۍ پر وړاندې د رښتینې مبارزې په برخه کې د پاکستان پر ژمنو باور کول خوشباوري وراخوا بل څه نه شي کېدی، خو دا سبریخي چې نړیوال پر پاکستان د فشار راوړلو په برخه کې جدي دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو افغان هیات سبا پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره اسلام آباد ته سفر کوي. په اسلام آباد کې دا سفر په داسې حال کې کیږي چې دغلته د قبایلي سیمو یو شمیر معترضان له تیرو څو ورځو راهیسې راټول شوي دي او د پاکستان له چارواکو په ځانګړې توګه د دې هیواد له پوځي چارواکو مشخصې غوښتنې لري. په افغانستان کې د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د ډیورن کرښې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریون د سولې د ټینګښت په هدف دی او باید ملاتړ وشي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لاریون له ترهګرۍ سره د له ترهګرۍ نه د خلکو د خلاصون غږ دی. اکرام الله اکرام له کابله نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي د ډیورن کرخي پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریونونو ته په اشاره وایي چې له دې سولېز حرکت باید د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ وکړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي له څو کلونو را پدې خوا د تروریزم قربانیان دي او اوس یې د تروریزم په وړاندې د سولې د ټینګښت غږ پورته کړی دی. ښاغلی خپلواک وایي د ډیورن کرخي دواړو غاړو ته پراته قومونه د تروریزم اصلي قربانیان دي او باید له دې پدیدې نه د خلاصون او د سولې ژوند په هدف ترې لازم ملاتړ وشي.
دا چې اوس ملت راپورته کیږي، علما راپورته کیږي، ځوانان راپورته کیږي او د سولې غږ کوي، باید ټوله دنیا د سیمې د ثبات لپاره، د افغانستان او پاکستان د ثبات لپاره، د ډیورند کرخې د دواړو غاړو د ثبات لپاره د سولې غږ بدرګه کی او د سولې غږ سره حمایت وکړي او هغه کړی چې یوې په دغه سیمه کې په دې منطقه کې نامنوي غواړي او په نامنوي کې خپل اهداف ترسیږي او هغه تروریستان چې افغانان نه دی او له بهر راغلي یوی لپاره مشترک اقدام.
دا په داسې حال کې د کله چې د روان میلادي کال د جنوري په 14مه نیټه د پاکستان په کراچي ښار کې نقیب الله مسعود وژل شو، په خبرګون کې د ډیورن کرخي پوری غاړې ته پرتو قومونو په اعتراض لاس پورې کړ. دوی د جنوري په 26مه نیټه ل ډیر اسماعیل خان خپل اعتراضونه پایل کړل. دغه اعتراضونه مظاهری له دی وروسته بنو، کوهات، پیخور، چارسدی، مردان، سوابی او د پاکستان یو شمیر نورو خارونو ته وغځیدي او د فبروري میاشتې په پایل کې اعتراض کوونکو خپل ځانونه د پاکستان مرکز اسلام آباد ته ورسول. د پاکستاني پولیسو د یو پخوانی چارواکي چې د نقیب مسعود په وژلو کې لاس لري نیول، له جنوبي وزیرستان د ماينونو پاکول او د پاکستاني حکومت لخوا د پښتنو نیول شوی ځوانانو راخلاصول د لاریون کوونکو له مهمو غوښتنو څخه دي. دې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شاهزاده مسعود وایي کلونه کیږي چې د ډیورن کرخي پورې غاړې ته پراته پښتانه قومونه د تروریزم قرباني کیږي او حقوق یې تامین نه دي. ښاغلی مسعود وایي چې د لاریون کوونکو غوښتنې په حق دی او باید املاتړ وشي.
په دغه دوه لسیزه کې لکه څنګه چې دیخوا افغانانو باندې دغه جنگ تحمیل شوی ده، متاسفانه چې د ډیورن د ختمه ای خواته په قبایلي سیمو کې هم دغه جنگ په هغه قبایلو باندې تحمیل شوی ده چې څومره ظلم و ناروا دلته کیږي په دې چې افغانانو باندې په هغه افغانانو هم متاسفانه شوی ده. اوس چې کومې غوښتنې دوی لري، دا د دوی برحق غوښتنه ده. زه امید کوم چې دوی د خپل مظاهرو ته ادامه ورکړي.
یو شمیر نور کارپوهان په دې باور دي چې د لاریون کوونکو له غوښتنو سره سم د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د امنیت ټینګښت د افغانستان او سیمې له امنیت سره مرسته کوي. له ډلې عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرخې د پورې غاړې د پرتو قومونو له روا غوښتنو سره سم د سیمې د هیوادونو اخلاقي مسؤلیت دی تر څو د دې قومونو ملاتړ وکړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا ناتو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکایي هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو قمندان جیمز هاکر وایي په عراق او سوریه کې د وروستیو بریاو په نتیجه کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ اساسي هڅې اوس پر افغانستان متمرکز دي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې امریکایي ځواکونو وروستی ځل روانه اونۍ د افغانستان په شمال ختیځ کې د بدخشان په اردوج ولسوالۍ کې د B-52 ډول الوتکو څخه په استفادې د وسلوالو پر سنګرونو هدفي ګزارونه وکړل. فریبا ظاهر نور جزئیات لري.
په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قمندانۍ مشر جیمز هیکر د چهارشنبه پرس په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې تر سوریې او عراق وروسته امریکایي پوځیان په افغانستان کې پر هوایي بریدونو ډیر متمرکز دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې سره به له افغان ځواکونو سره د مرستې په برخو کې زموږ وړتیاوې ډیرې شې سي. هیکر زیاته کړه که څه هم په وروستیو میاشتو کې ډیری حملې افغان هوایي ځواکونو ترسره کوي، خو ائتلافي ځواکونو په 2018 کال کې په یوه اونۍ کې په متوسط ډول 25 حملې ترسره کړې دي. د امریکا مرکزی قمندانۍ د سه‌شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد نوې هوایي حملې کړې دي. په دغو بمباریو کې چې له امریکایي B-52 ډول الوتکو همکار اخیستل سوی و، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو یو روزنیز مرکز په نښه سوی و. د امریکا پوځ د سه‌شنبه پر ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دغو حملو په نتیجه کې د هغو سختریزو مخاوني ولسوه چې غوښتل یې د تاجکستان او چین له پولیس سره نږدې تخریبي اقدامات وکړي. امریکا همدارز ویلي هغه موټر یې هم له منځه وړي چې سختریزو له افغان پوځ څخه غلا کړي وو او موټر بمونه یې ورڅخه جوړ کړي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي حملو د کمپاین د هغه پلان برخه ده چې لمخي باید په افغانستان کې د امریکا پوځي رول زیات شي، او دا وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ترامپ له اعلان راهیسی امریکایي ځواکونو له افغان هوایي ځواکونو سره یو ځای په ټول هیواد کې د طالبانو پر وړاندې حملې زیات کړې. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قمندانۍ مشر پرون په پینټاګون کې دا هم ویل چې د ائتلاف الوتکو په 2018 کال کې په اوسط ډول په افغانستان کې هر اونۍ 25 هوایي بریدونه کړي دي، خو د په وینا افغان پیلوټانو په اونۍ کې شاوخوا 40 حملې کړې وې. دغه راز د افغانستان دفاع وزارت د رواني اونۍ په سر کې ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال پرتله د افغان هوایي ځواکونو ورځنی عملیاتو کې شاوخوا 50% ډیروالی راغلی دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال تقریبا هر ورځ له 30 تر 50 پورې مستقلانه هوایي بریدونه ترسره کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو تاسو موږ غږ لاساده رادیو ناورې زموږ پرونی هر ورځ د سهار 9 بجو پیلېږي او د ماخم تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ توپخانی والي عطا محمد نور په سر د رامنست شوی ستونزې حل ته خوشبينه دي. یوې باوري حکومتي سرچینې مزادي رډیو ته په خبرو کې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب تایید کړی دي. د افغانستان د حقوق پوهانو انجمن د والي لری کول او په ځای د بلکاس ټاکل د ولسمشر صلاحیت بولی وي. د والي په سر د ملي والي حکړلیک او د نړیوالو ادارو ته مراجعه د افغانستان سیاسي ثبات او اساسي قانون ته سترګواخ دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په سر درامنځته شوې ستونزې د حل په خاطر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونامه منځګړیتوب مهم بولي. د دغه ګوند ویان مرستیال زبیح الله فطرت د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو یونامه په منځګړیتوب د خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. والي دا چې دا بنسټ د ملي والي حکومت پر رامنځته کېدو کې مهم رول لري او د افغانستان حالت لنګ دی ګوري اړتیا ده چې خپل رول ادا کړي.
دی وی د خبرو په پړاو کې ځینې تخنیکی ستونزې وې چې د ملګرو ملتونو سازمان د همکارۍ اړتیا لیدل کېده. نو ځکه هیله دا ده چې ملګري ملتونه لکه څرنګه چې د هوکړه لیک په لاسلیک کې رول لري، داسې یې په عملي کېدو کې هم رول ادا کړي. ښاغلی فطرت وایي د حکومت او جمعیت ترمنځ د خبرو لا 13 ورځني ځنډ وروسته دا منځګړیتوب پیل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې هم چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دا خبرې له تېرې سې شنبې ورځې پیل شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د روان لمریز کال د قوس د میاشتې په وروستیو کې داتا محمد نور استعفا منظور او پر ځای یې انجینر محمد داود هغه ولایت د والي په توګه وټاکه. خو له دې اعلان وروسته خپل عطا محمد نور او د جمعیت ګوند حکومت په دغه پرېکړې غبرګون وښود. دوی ویل چې دوی ته دا استعفا د منلو وړ نه ده. له دغو اختلافونو وروسته د دواړو لورو ترمنځ د ستونزو د حل په خاطر په څو پړاوونو کې خبرې وشوې. تر دې چې شاوخوا شل ورځې وړاندې د جمعیت ګوند د رهبرۍ شورای وغړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته د دغو خبرو د نتیجې پای ته رسیدو په اړه وویل. جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د لرې کېدو په بدل کې حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. دغه حالت او د یوناما منځګړیتوب ته په کتو د افغانستان د حقوق پوهانو انجمن وایي د ستونزې د حل په خاطر باید د سیاسي مصلحتونو په ځای د قانون تطبیق ته کار وشي. د دغه انجمن رئیس اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل د سیاسي اختلافاتو په صورت کې د ملګرو ملتونو رول معلوم دی، خو دا هر څه باید د قانون په چوکاټ کې وي.
د دوی په وینا د ملي وحدت د حکومت د موافقتنامې د موادو ته د تخنیکي لحاظه کتل کېږي او د افغانستان اساسي قانون له پامه غورځول کېږي، نو د دې معنا ښکاره هم دا ده چې دغه حکومت خپله دا اعتراف کوي چې موږ د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوي هم نه یو او زموږ چارې هم د اساسي قانون له مخې مخکې نه ځي. زه فکر کوم دا یو ډېر خطرناک حالت دی د افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره، په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره.
دی وایي په خبرو کې د افغانستان اساسي قانون باید سره کرښوي او کنه خطرناکې پایلې لرلی شي. له دې ټولو سره د جمعیت اسلامي ګوند که څه هم د یوناما په منځګړیتوب د خبرو بیا پیل ته خوشبینه دی، خو د خبرو د نتیجو تر وخته د عطا محمد نور په پاتې کېدو ټینګار لري.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د کندهار چارواکي دا کوي چې د یوې خصوصي راډیو نیول شوي مسؤول او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو موادو ډک مایکروفون نیولی. د خبریال چې احمدالله څرګند نومیږي دوه میاشتې مخکې د ملي امنیت د ادارې لخوا نیول شوی چې اوس هم په توقیف کې دی. د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا د پنجشنبې په ورځ له خبریالانو سره د یوې ځانګړې غونډې پر مهال ویل چې دغه مایکروفون په وسیله د حملې هدف دی. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د ملي امنیت منصبینو شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې په کندهار کې د یوې خصوصي راډیو د نشرات مسؤول احمدالله څرګند په دې تور ونیوی چې وزان وژونکي ته چې امنیتي ځواکونو په کابل کې ژوندی نیولی وو په خپل اداره کې دنده ورکړې وه او هغه یې څو ورځې په خپل دفتر کې ساتلی وو. خو اوس د کندهار والي له خبریالانو سره د یوې ځانګړې ناستې پر مهال وویل چې د همدې خبریال د کار په دفتر کې داسې یو مایک موندلی چې د چاودیدونکو توکو ډک وو. د کندهار والي تورن جنرال زلمی وسای دا وکړي چې د چاودیدونکو توکو ډک دغه مایک نیول سوي خبریال ته منسوب دي او غوښتل یې چې په مټې د مرکې او یا هم کومې غونډې پر مهال پر د برید وکړي. والي زیاتوي چې سمه د وړاندې کشفي او استخباراتي ادارو خبر ورکړی و چې د مایک بم په واسطه ورباندې برید کیږي.
پس لسحاو پس لسحاو والی تاسی ویلی پا دایوا افتی که پودوی که در زر کسا پا کابل که متاسمانا تروش تو لزر تو روشنه ایم اغم در بسی در دی وطن تبا و زر در دی وطن تبا ایم در مات بیتا تاو تر کار دی در پرون دی در مات رسولی او چو مکتبونه چی پا خوار اکنی و اغم خونه ما اغم در دو اتماعت دیر در شیان رازی چی اطلاعاتی راوری ام
پای نی وخت کې د کندهار امنیه کومندانۍ مسولینو بیا دغه مایک تر نیول کېدو وروسته خبریالانو ته ادعا کړې و چې دغه مایک بم د کندهار د امنیه کومندان جنرال عبدالرزاق د ترور په مخه جوړ شوی وو. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال چې خبریالانو سره په دغه ځانګړې ناسته کې ګډون کړی وو وویل شاید دغه مایک بم ته پر داسې فرصت چاودن ورکول شوی وای چې وسلوالو ته مطلوب وای.
دې هر وخت ګوري د موقع باندې څنګه کولای شي دا مې پر وایي سره باندې کوم موقع کې دا کې
استفاده کی پر کماندانی پر څو کی استفاده کی پر بلی پر څو کی استفاده کی پر دا مختلف پر
دا چنی ولسوی مایک بمب پرشتیا هم د ملي امنیت لوري نیولسی خبريال ته منسوبي شای ډیر چړونو تارتیا ولري کندهار کې د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه او خبريالان هم له حکومت غوښتنه کوي چې د نیولسی خبريال او پر هغه د مایک بمب د تړل سوی تور پاړه دي جدید چړنی وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړه د افغانستان د نوښت او عمل په نوم مرکز چې د پانتون یو شمېر استادان لیکوالان او مدني فعالان پکې راټول شوي رسمن پرانستل شو. په دې اړه په یو غونډه کې د دې مرکز چارواکو په دولت کې ځوانانو ته د ونډې بیکاری له منځه وړلو اداري فساد او تعصب په وړاندې مبارزه په لومړیتوبونو کې وبلله. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان د نوښت او عمل په نوم د مرکز مسولین وای د سولې او صوبا د ټینګښ د کاري فرصتونو در منځته کولو حکومت د ورپی خستونزو د هواری ځوانانو ته په حکومت کې د وانډې له تعصب او فساد سره د مبارزې او په یو شمیر نورو بلابلو برخو کې به خپلې هڅې وکړي. د دغه مرکز د رهبری پلاوی غړي مشتبه پیکان د پنځشنبه په ورځ د دغه مرکز په پرانست غونډه کې وویل دوی به د ولایتونو او کابل په کچه له ځوانانو سره ناستې ولري او د ستونزو هواری ته به کار وکړي. هغه وایي موږ د بهیر د پیاوړتیا پرمختګ او نوي نسل ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د حل لارې لرو. موږ له نورو بنسټونو سره د کابل او ولایتونو په کچه د خبرو اترو او غونډو له لارې ځوانانو ته د کاري فرصتونو او مهارتونو رامنځته کولو لپاره کار کوو. ښاغلی پیکان زیاتوي په دغه مرکز کې د پوهنتون یو شمېر استادان، لیکوالان، مدني فعالان او نور فکري کسان سره راټول شوي او د ټول افغانستان په کچه کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر وای حکومت لژمن سره سم ځوانانو ته په حکومت کې وانډه ورکړي او دا مهال د کابینت 40% غړي ځوانان تشکیلوي. محمد حمید تهماسی په همدې غونډه کې وویل حکومت هر ورځ لوړو سیاسي پوسټونو ته د ځوانانو د راوستلو لپاره سیاسي قرباني ورکوي.
داسې کسان په لوړو پوسټو باندې راغلي چې مشخص آدرس نه لري، نه اقتصادي آدرس لري، نه سیاسي آدرس لري او هیڅ ډول آدرس پکې نشته. دا ځوانانو تاسو پوسوي چې دا د ملي والی حکومت یو استره او مهمه لاسراولنه ده چې اوس ځوانان کولای شي چې په ارشد حکومتي بستو باندې وظیفه ترسره کړي.
خغلی ته ماسی زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې داسې کسانو په لوړو حکومتي پوستونو کار کړی چې هیڅ کاري ژمنتیا، اسناد او سوابق یې نه درلودل. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد علي مزیدیار وای حکومت د ځوانانو ته د کار پیدا کولو لپاره یو ستراتیژي چمتو کړي. د افغانستان د نوښت او عمل مرکز وای د ټولنیز عدالت د ټینګښت او په افغانستان کې ځوانانو ته د ورپی خستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي.
د امریکا متحده ایالاتو درې پاکستانی وګړي د نړیوالو تروریستانو په توګه پیژندلې. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دا کسان په پاکستان کې له ډیرا یا غډلو سره د اړیکو په تړاو په تور لیست کې شامل شوي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت د فبروري پر 8 نیټه ویلي چې دوی رحمان زیب فقیر محمد، حزب الله استم خان او دلاور خان نادر خان د نړیوالو تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي دي. امریکا وایي دغه کسان د افغان طالبانو، القاعده او لشکر طیبه په ګډون په پاکستان کې له ډیره یاغي وسلوالو ډلو سره تړاو لري. د دغه وزارت لخوا په یوې اعلامیې کې ویل سوي چې دغه کسانو یادو دریو توندلارو ډلو ته مالي او لوژستیکي ملاتړ، د چاودیدونکو موادو او هم د ټکنالوژۍ په برخه کې مرسته برابروله. د تروریزم او مالی منابعو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیاله سیګل ماندلکر وویل چې دغه وزارت په پرله پسې او جدي ډول هغه توندلاري تعقیب او افشا کوي چې په ټوله جنوبي اسیا کې د تروریستي سازمانونو ملاتړ کوي او غیر قانوني مالی شبکې اداره کوي. هغه زیاته کړه موږ پر پاکستاني حکومت او په سیمه کې پر نورو هیوادونو ژغ کوو چې دغه خطرناک افراد او سازمانونو ته په ځای نه ورکولو سره زموږ سره کار وکړي. تر دې دوی اونۍ د مخه د امریکا متحده ایالاتو شپږ تنه افغان طالبانو او حقانی شبکې سره د همکاري په تړاو په تور لیست کې شامل کړل. دغه کسان هم په پاکستان کې میشت ول او له طالبانو سره یې اړیکې درلودې. د امریکا په تور لیست کې د نوې شامل شوو کسانو د یو تن محمد نومي په اړه دا کېږي چې په فارس خلیج کې لشکر طیبه ته مالی مرستې راټولې کړې او همې له اوږدې مودې راهیسې له هغو ډلو سره اړیکې درلودې چې د افغانستان په عملیاتو کې ښکېلې دي. دوه نور کسان بیا د شیخ امین الله پر ځای په کار کولو تورن دي. شیخ امین الله په 2009 کال کې القاعده او افغان طالبانو سره د همکاري په تړاو په تور لیست کې شامل شوی وو. د امریکا متحده ایالاتو ادعا کوي چې امین الله د پاکستان په پېښور ښار کې یو دینی مدرسه په یو داسې مرکز بدله کړې وه چې القاعده افغان طالبانو او لشکر طیبه د روزنیز او د جلب و جذب مرکز په توګه کاروله. د تیر میاشتې په لومړیو کې د امریکا حکومت اعلان وکړ چې تر هغو به پر اسلام آباد خپلې مرستې وځنډوي چې د پاکستان پوځ په هغه هېواد کې میشت د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر وړاندې چې په افغانستان کې عملیات کوي جدي اقدامات نوي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان روانه اونۍ د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وویل چې واشنګټن په پام کې لري پاکستان په خپله خاوره کې یاغیانو ته د پناه ورکولو په برخه کې ځواب ووایي. اسلام آباد د ترهګرو د ملاتړ تورونه ردوي.
خبری مجله اوري. دوستانو تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوري په همدې سره د پښتو نیم ساته خبری مجله پاتې رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو بل نیم ساته خبری مجله پاتې ده. ستار